د ازادي رادیو د خبرونه ز اسمت څاروان د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په پیل کې مرابولم د دې سات خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان وای جاپان په افغانستان کې روغتیایی سکتور ته 5 بلیون او 900 زره ډالر مرسته کړې ده. د سازمان په یو خبر پانه کې ویلي چې جاپان دا پیسې په افغانستان کې انتانیا او میکروبي ناروغیو ته ځانګړي کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دغو مرستو هدف په ساري ناروغۍ اخته کسانو ته د شو خدمتونو وړاندې کول، د ساري ناروغیو د دقیق تشخیص لپاره د لابراتوارونو په برخه کې مرسته، د افغان جاپان د ساري ناروغیو د روغتونو په کابل کې د انتانی د ملي روغتون د کاري ظرفیت په اړه ډاډ ترلاسه کول دي. کابو یو میاشت وړاندې اروپایي اتحادیې په افغانستان کې د ساري ناروغیو د مخنیوي او د دې هیواد د روغتیایي خدماتو د ښه کېدو لپاره 10 میلیون یورو مرسته کړې وه. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP د افغانستان په شپږو ولایتونو کې نږدې 2000 هکتار مځکه د باغونو لپاره چمتو کړې ده. پرون یکشنبې د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې په ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې ویلي چې دوی په کندهار، بادغیس، ننګرهار، لغمان، فراه او بلخ ولایتونو کې د میوې باغونه جوړ او چیله بندي کړي دي. د پروژې د بڼوالۍ د بنسټیزو وسایلو، کیمیاوي سرې، اصلاح شویو تخمونو او د طبیعي آفتونو وژونکو موادو په ویشلو سربیره یو شمیر بڼوال روزلي هم دي. UNDP وایي کاروانګرو د شو نتایجو له ترلاسه کولو او د راتلونکي په اړه د ډاډ د پیدا کولو له کبله د کوکنارو کرنه بس کړې ده. په داسال کې چې پر اسرائیل فشارونه په زیاتېدو دي چې په غزه کې اوربند وکړي، د امریکا دفاع وزیر لوید آستن نن تل ابیب ته ځي. آستن چې منځنی ختیځ ته خپل سفر پرون یکشنبې له کویت څخه پیل کړ، د دې سیمې دوه نورو هیوادونو قطر او بحرین ته هم ځي. که څه هم تر اوسه څرګندنه ده چې ښاغلی آستن به د منځنی ختیځ د هیوادونو له چارواکو سره په کومو موضوعاتو خبرې وکړي، خو له اسرائیل څخه په غزه کې د اوربند غوښتنې ډېرې شوې دي. فرانسې، جرمني او بریتانیا له اسرائیلو څخه پرون وغوښتل چې اوربند ومني. د امریکا دفاع وزیر تر دې وړاندې پر اسرائیل د حماس سخت دریځ دلیل بریده ورسته هم اسرائیل ته تللی و او سیمې ته یې جنګي بیړۍ استولې وه چې د منځني ختیځ نورو سیمو ته د جګړې د خپرېدو مخه ونیسي. آستن په غزه کې د ملکي وګړو پر مرګ ژوبلو انتقاد کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان پرون د امریکا د بندونو چارو وزیر انتونی بلینکن ته وویل چې امریکا دې پر اسرائیل له خپل نفوذه په کار اخیستو پر غزه او لویدیځه غاړه د اسرائیل د حملو مخه ونیسي. دا خبره د ترکیې یوې ډیپلوماتیکې سرچینې وکړه او زیاته کړه. فیدان بلینکن ته وویل وروسته له دې چې بشپړ اوربند ټینګ شو، اسرائیل باید د دوو هیوادونو د تشکیل پر حل لارې خبرو ته حاضر کړل شي. د امریکا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو په ناټو کې د سویډن د غړیتوب په اړه هم خبرې وکړې. د ترکیې پارلمان تر اوسه پورې په ناټو کې د سویډن غړیتوب تایید کړی نه دی. او شمالي کوریا پرون یکشنبې لنډ واټنه بالستیک توغندۍ وتوغاوه. شمالي کوریا دا توغندۍ وروسته له دې چې د جنوبي کوریا او جاپان مشرانو د پیونګ یانګ د اتمي پروګرام په اړه خبرداری ورکړ وتوغاوه. د جنوبي کوریا د لوی درسیس په خبره د پیونګ یانګ لخوا وروستۍ لنډ واټنه توغندۍ په اوبو کې تر لویدو مخکې 1500 کیلومتره لار وهلې وه. د جاپان دفاع وزارت هم دا موضوع تایید کړې ده. تر دې وړاندې د جاپان او جنوبي کوریا مشرانو خبرداري ورکړې و چې شمالي کوریا د یو اتمي قاره ویشتونکي توغندۍ د اسپوینو لټه کوي.
د هیلو وړانګا راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګې د ډرامې درنو مینوالو سلامونه مې ومنې. پاکوالی یا نظافت یوه داسې موضوع ده چې په ټولو انساني ټولنو کې هم پخوا او هم اوس مطرح ده. پاکوالی د هر ډول ککړتیا څخه د خلاصون معنا لري. او د هر هغه سسخه مخنیوي کوي چې د انسان بدن او روح ته زیان رسوي. د کور پاکوالی، د کار ځای او دفتر پاکوالی، د خار او نورو ځایونو پاکوالی، د خوړو او اوبو پاکوالی، د خولې او غاښونو پاکوالی، د انسان د بدن پاکوالی، د جامو پاکوالی، دا ټول زموږ د بدن پر روغتیا کې مهمه ونډه لري. لکه څومره چې د وجود ظاهري پاکوالی مهم دی، همدومره د روح پاکوالی هم مهم دی، چې باید هر انسان خپل ځان له درواغو، حرامو، ظلم، خیانت، غلا او نورو ناوړو کارونو څخه وساتي. نو راځئ چې د خپل روح او بدن پاکوالی ته متوجه اوسو.
چنار ګله، لازم ما تراک، راځه راځه دی خو ته.
نه مې د زړه زور شته او نه د پخو، چې ما نه لرم غونچه ګله وروره.
تو نه نو بریز نه چنار ګله، اسې اندېخنی کې شکر دې روغ او جوړي.
غونچه ګله
څه وایي؟
دلته چیرې تشناب شته چې یو ځل ورشم؟
هو ولې نشته، راځه راپورته شه چې زه دې ورولم، لاغه وروسته به کلینیک ته ورشو. راځه راځه.
یا الله ته خیر افه کې، وای روغ صورت نیمه پاچایی ده.
بلکل هم داسی ده، خب مونگه او تازو چه مریضان شو بیاد روغ صورت پا قدر پیگو، لاغه پراته پا کسا کم نیو.
دا چهر تا دای تشناف دا چون را لرشو وای.
دوم ره ورغتا کری دا قده زا ورزا زبا در تلتا و داریگم.
ساما ده
دا طور زمال لاز، ولی می پو نیمه لاره که لگنده پوستی که سرخ کتکاو، خدای خبر حالته پلار کې ناولی او بسکلی او کبل سي خوړلي چې سال شوې ده.
غونچا ګلا ولاړي.
او ولې دومره زر راوته؟
نو ته څه وایې چې شپه مې پکې کړې وای؟
سوچ په پیسې لاخته وی یا وای پکې بسترې اچي.
ملانډې ما واخا اس مې ناز کې تاو ده.
خانو ته لګوارو کچې زمې دازنن راولم چې لار شو کلینیک ته.
سما ده ورزه، خدای چې غونچا ګل شه څنګه به مې کړی وای؟ وای بد دوست په بده ورځ کې سړی ته پکارېږي.
چنار ګله راځه چې زو له خیره سره. اله راځه.
سمه ده، چېرته کښېنه؟
راځه دلته په دې چوکۍ باندې کښېنه. تو صبر چې زه دې لاس ونیسم چې ونه لوېږي. آفرین، راکه لاس دې. آفرین، راځه دلته آرامه کښېنه.
خیر اوسې، بس صحیح شه، کور دې ودان.
ذهن کلکه، تو صبر چې زور پورته شم چې حرکت وکړو له خیره سره. بسم الله.
قرار قرار ځان څه کوې؟ لږ په قراره ځه.
سمه ده، په قراره ځه، مه وارخطا کېږه. چنار ګله پوه نه شوې چې ولې ناڅاپه مریض شوې؟
نه ولا هېڅ پوه نه شوم چې ولې مریض شوم. داسې څه مې خوړلي هم نه دي.
خامخا دې څه شی خوړلي ځکه داسې مریض شوې؟ غمې مه کوه، دا چې ډاکټر دی وویني پوهیږي چې ولې مری شوی.
غبار به مې بیا غوږونه وخوري، بیخي ډېرې خبرې کوي.
چنار ګله سم خو روان یم، پازاب خو به نه یې؟
او سم روانې، خیر اوسې.
اوهو داسې کوي دا والکه وای د لرې که چې موږ دی ژوبل نه کي. خدای دې خوار
کړه. دا څه کوي والکه غونچه ګله؟ اوس به دې ټکر کړی و.
خدای چې بد شلو ناڅاپه وایي را منډې کړې.
لږ احتیاط کوه یار،
زما لامه نه وم وایي ناڅاپه منډه کړه.
هغه دی کلینیک خو راورسېده.
هو له خیره سره، دا دې راورسېدو. اوس نو هېڅ غم مه کوه، دې سیخه کېږي له خیره سره.
وایم خدای دې په خولې برکت کا، درځه چې دننه ورځو.
ها دا بوتل در واخله او زر بیرته راشه چې وینه دې ماخلم.
کور دې له غلې ډک شه، یعنی ډېر مریض یم.
نو نه به مریضېږې، په که یو نظافت ته پام نه کوې، هره بلا چې لاسته درشي خورې. ته دې دېسان ته وګوره څومره خیرن یې.
غبار صاحب زه کاریګر سړی یم، ټوله ورځ مې له خاورو او خټو سره سر وکار دی.
ته راشه چې زه دې وینه واخلم، بیا ورځه. دې کالۍ ته دې ګوره، چې کلینیک ته راتلې نو کالي خو به دې بدل کړي وای که نه؟
ما نه خپل ځان هېر و، ته د کالیو غم کوې.
هر وخت چې ډاکټر ته تللی اول د کالی او ځان ښه پاک او بیا ډاکټر ته ورځه.
او بابا راشه وینه دې واخله.
یاره ته خو هیڅ په خبره نه پوهېږې، سم شه چې وینه دې واخلم.
واخله واخله، څومره دې چې په کار وي واخله.
لاس دې راکه.
اخ اخ شوبل دې کړم، څومره کلک زړه لرې، لږ احتیاط کوه غبار صاحب.
پرېږده چې لږ ودرېږي. لس ځلې مې درته ویلي چې نظافت ته پام کوه، خو ته کله زما خبرې ته غوږ نیسې. اوس دې خدای خبر چې څه خاورې ری خوړلې دي. زه ورځه.
سمه ده ورځم. اوهو دا اوستاس فیروز دلته څه کوي؟ لکه چې مریض دی. ته چې ورغږ کوم. استاده دلته څه کوي؟ مریض یې؟
اوهو والکه چنار ګلا جوړ په خیر، والکه شفا دی وی لکه چې مریض یې.
هو والا لگ نه جوړ یم.
الله والکه چنار ګلا دا ولی تو خو لکه چې ډیر مریض یې.
هو والا چندان نه خنه یم. غونچا ګل را سره راغې خو نا چاپا نا درکه شو. زه تشناب ته ورځم، ته رانه لاړ نشې.
والکه چنار ګلا هیڅ غم به نه کوي، زه در سره یم.
استاذ فیروزا تلا نه تللی؟
چنار ګل ته پته مې تشناب ته تللی دی.
چنار ګل ته مې معاینات ورکړي، خدای دې د بیخشین کې بیا یې ناولي شیان خوړلي، ځکه مریض شوی.
هغه دی چنار ګل راغی. چنار ګله هله بوتل دې راکه چې غبار صاحب ته یې یوسم. راځه راځه ته دلته ارامه کښېنه.
ګوره چنار ګله، څو ورځې به ترکاري میوې او کلک خواړه نه خورې، اوبلن خواړه وخوره چې د وجود اوبه دې کمې شوي دي، پوه شوې که نه؟
سمه ده غبار صاحب. د معایناتو نتیجه کله معلومیږي؟
مازیګر ته.
اوس نه کېږي.
نه بابا، یو علم خلک راته په تمه دي.
ښه سمه ده، نو مازیګر ته به یو څوک در ولېږم.
زه ورپسې راځم چنار ګله یاره، هیڅ غم به نه کوې.
کور دې ودان استاد فیروزه، خدای دې عمر ډېر که.
تا سره چنار ګله، ته خو په موږ ټولو حق لرې، ټول عمر ته زموږ خدمت کوې. خیر دی چې یوه ورځ موږ هم ستا خدمت وکړو.
کور دې ودان اوسه. ښه نو درځه چې زه او ته لاړ شو کلي ته.
سمه ده، دا لاس زما ته راکه چې چېرته ونه لوېږې.
ژوندی اوسې استاد فیروزه، ښه ده چې ته مې را پیدا کړې. غونچا ګل لکه چې ځان را نه پټ که.
څه کار به ورته پیدا شوی؟ راځه راځه زه در سره یم. راځه.
سمه ده. یاره استاد فیروزه، که ته نه وای زه به اوس مړ وم.
نه یاره دومره زر نه مړ کېږي. راځه لږ لاره پاتې ده. راځه.
زه خیر دی، دا دې په ما قرض وي. نن را سره ډېر ستړی شوې، زه به دې یوه ورځ همداسې له زړه نه خدمت وکړم.
چنار ګله، تا تل زموږ خدمت کړی دی، اوس ستا حق دی چې موږ دې خدمت وکړو.
کور دې ودان اوسه استاد فیروزه، زه خو د ټول کلي خدمتګار یم.
همداسې ده چنار ګله، ته دې ژوندی اوسې، ته خو د ټول کلي لاس او پښې یې.
کور دې ودان استاد فیروزه، دغه دوکانه به لږې اوبه را واخلو، ډېر تږی شوی یم.
سمه ده، ولې نه.
کور دې ودان استاذه،
ته راځه دلته په دې تیګه باندې کښېنه، زه به د دوکانه درته اوبه راوړم. آفرین.
کښېناستم. ما ته یو بوتل اوبه او ځان ته ښه لوکسه انرژي واخله، پیسې زه درکوم.
سمه ده، دستي درته راوړم. او ډېرې ډبلې ډبلې خرچې به را باندې نه کوې والکه چنار ګله.
دا خرچې تا باندې کمې دي استاده، باید دې تا باندې سمې خرچې وکړم. ته خو د ملګرتیا سړی یې.
یاره خو منم دې چنار ګله، والکه یو بوتل اوبه راکه.
شاباسې، اوبه ما ته راکه. کور دې ودان اوسه دکانداره.
لوی شه بچیا، دا دې پیسې دې واخله، او دا هم دا ستا بخششي.
پیسې زه ورکوم استاده، دا څه کوې؟
نه نه، ته ولې پیسې ورکوې؟ ما سره شته.
خدای دې لا ډېرې درکړي استاد فیروزه.
چنار ګله، دمه دې جوړه شوه؟ ما ته خو د پخوا څه نه څه ښه ښکارې والکه.
هو دمه مې جوړه شوه، ښه یم، دومره بد نه یمه. هغې پیشکاري سره ډېر ښه شوم.
وایمه خدای دې ښه لره، چې نوره دوا درکړي لا به ښه شې.
خدای لوی دی،
خو لږ احتیاط کوه. تا ته چې هر څه په لاس درشي خورې، خوړو او اوبو ته دې ډېر پام کوه.
زه کاریګر سړی یم. هو هر شی چې په لاس راغلل خورمه یې.
خو داسې مه کوه نو، اسهال ډیر خطرناک مرض دی، سړی بیخي د پښو غورځوي.
رښتیا خو وایې استاده، دا بلا وهلی مرض خو سړی ډیر ژوبلوي.
ډاکټر هم وویل چې اسهال د وجود اوبه چي او مریض د پښو غورځوي، حتی وژنې.
استاد فیروزه، که ستا اجازه وي زه به یو ځل تشناب ته لاړ شم، بیا به حرکت وکړو له خیره.
ځه ورشه، چې کلي ته لاړ شو بیا ناوخته نه شي.
سمه ده، ته همدلته کښېنه، زه دستي بیرته راځم.
کله چې د تشناب نه راووتلې، لاسونه به دې په صابون او پاکو اوبو ښه ووینځې.
سمه ده ډاکټر صاحب.
وی لکه چې پلوشی خپله کډه راوړه، د موټر غږ شو، زه ښه کار وشو. اوس به نو تر نیمه شپې په کلینیک کې کار کوو، یو ځای به ځو او یو ځای به بیرته کور ته راځو. ته صبر چې ورشم چې مرسته ورسره وکم.
سلام فرزانې، دا دې موږ راغلو په خیر.
ستړي مشي پلوشی، راځه راځه په خیر راشي. زیبا جانه دې څه کړه؟
هغه ستاسو له ماشومانو سره په لوبو بوخته شوه.
اوس به نو د زیبا جانې ښه سات تیر شي، زموږ د کور ماشومان ښه سات تیره دي.
رښتیا وایي فرزانې. ښه نو زه به دا کالي منظم کړم.
سمه ده، زه کاریګر خوشته چې کالي راښکته کړي، زه او ته به کوټې فرش کړو.
نه نه، ته ځان مه ستړي کوه، زه کولی شم.
راځه نو، زه او ته به څه تغلي ناست یو. راځه کاریګر به راوړي او زه او ته به کوټې کې ځای پر ځای کوو. هله نو څه ته ګورې؟ راځه.
سمه ده، زه وایم چې ستړي به شي، ځان مه پازابوه.
نه ستړی کېږم، بني ادم په کار ښه ښکاري. راځه ام به کار وکړو او ام به موسا تیر شي.
ژوندی اوسې فرزانې خورې.
وی دوی خو له کالي نه دي راښکته کړي، زه او ته به صبر وکړو چې کالي له موټره راښکته کړي، بیا به زه او ته په کوټه کې ځای پر ځای کړو.
سمه ده،
راځه چې انګړ کې کینو او چای وڅکو، تر هغې به کالي له موټر نه راښکته کړي. تیار مې چای دم کړی دی، ښه یلداره.
سمه ده، نو صبر وکړه چې زه موټروان ته ووایم چې کالي په کوټه کې کېدي. ای وروره، دا کالی کوټې ته ویسئ.
سمه ده، هو زما ستا کار به اسانه شي.
زه ښه شو چې کډه مې دلته راوړه. تر دې وروسته به یو ځای معاینه خانې ته ځو راځو، که تر هر وخته پورې پاتې شو پروا نه کوي.
بالکل همداسې ده، زه او ته به راحته یو، یو ځای به معاینه خانې ته ځو او یو ځای به بیرته راځو. نه وخته راتګ ته به مې اندېښنه نه وي، هر څه مو په خپل لاس کې دي. هو رښتیا، همت خان سره دې څه وکړل؟
همت خان نادرکه دی، خو اول مې ورته پرېښود.
همت خان به یوه ورځ د ملک اصغر په ملګرتیا ډیر سخت پښیمانه شي. اوس خو یې ورته له غره نه غوښه او له سیند نه ښوروا جوړه کړې ده، ځکه خوشحاله دی، خوند به ورکړي.
ما پرې خپله غاړه خلاصه کړه، نور یې خپله خوښه چې هر څه کوي.
خو ته کوښښ وکړه چې جنګ او جنجال ورسره ونه کړې. که خبرې درسره کولې نو په نرمه یې پوکه، جنګ دې ورک شي، رنګ دې ورک شي.
خو څومره چې زه خبره یم، همت خان او ملک اصغر خان یو بل ته غلي دي، دوی یو بل ته صادق نه دي. هر یو کوښښ کوي چې بل دوکه کړي. وایي کوک بار تر منزله نه رسیږي. د دوی ملګرتیا ډیر وخت دوام نه کوي، ځکه چې دواړه په زړه کې یو بل ته غلي دي.
بس نو، خدای دې دواړو ته هدایت وکړي. زه ښه شو چې ته په خیر سره دلته راغلې، غوږونه به دې په آرامه وي.
توکل په خدای چې څه کېږي.
چای دې واخله پلوشي، زه نور اندېښنه مه کوه، هر څه به خدای پاک سم کړي.
خوش خدایا، لاسونه مې بند په بند درد کوي. وی وی شیر زمانه زویه، زه به مړه یم خو ته به خبر نه یې.
خدای په خیر خلاصه وکړه، ته خو روغه جوړه یې، ولې مې ډاروي؟
رښتیا وایم اوس سړی یم، له درد لیونی کېږم نوره.
خدای به خیر کړي، دومره مه ځورېږه چې حال دې نور هم خرابېږي.
آفرین شاو په تا شه ملکه، ته دې خپلې ښځې ته هغسې چاپلوسي کوې. ما دې خپله ښځه او لور پرېښودله.
د شرزمان مورې وګوره، احمد خان هم درته خفه شو. دی خو ډېر مهربانه انسان دی، خو خدای دې له ښځې وسطه لولولولو ډېره اوږده ژبه لري.
او سړیه، ولې داسې خبرې کوې؟ ولې له پلوشې نه زړه توروې؟ ستا خو رانه زړګی تور دی، اوس احمد خان هم لمسوې.
خدای دې نه کې وښځې، له تا مې ولې زړګی تور دی؟ کور ودان دی، کور ځان خبر کا. کله کله چې پکارېږم غلی ډېرې مینې.
غلی شه غلی شه
احمد خانه، په داسې وخت کې به ناروغ ته د مینې، محبت، خواږې او د ډاډ خبرې وکړې چې در ښه شي، پوه شي او که نه.
دا څه پس پسه کې کوي احمد خانه زوی؟ خپلوشي سره زد مکوا، هغه ډیره ښه او خيار خزه ده.
وښه ده ته دی ولې زړه خوري؟ احمد خان خپل ښه پوهیږي چې څه وکړي.
ښه وایه جانۍ، خو ښځه باید خپل ځان وپېژني. ښځې خپل ځای او د مېړه خپل.
وای دادا جانۍ، نوم څومره را باندې ښه ولګېده. په خولې دې برکت شه زویه، چې ملک مې په خیر سره د خدای کور ته بوزي او په رښتیا سره جانۍ شم. دی خو ډېر سخت سړی دی زویه.
خو دی که نو زه څه ملامت یم، دا د قسمتونو خبرې دي. که د قسمت پکې وو ور به شي، که نه نو چې د سخي ارسلان خان دولت هم درسره وي نه شي ورتلی. او
ترورې، ما ته داسې ښکاري خپله سکه مور خدای دې حج په نصیب کا. ښځو ته زه کله کله جانۍ وایم.
خولې دې برکت شه زویه.
که ډېر د زړه تنګ وي له زوی سره به دې وهېږوم چې پام دې په بله شي. څنګه خوښه یې ده؟
ښه ده کنه، ډېر مې یادېږي.
سمه ده سمه ده، ودره چې د موبایل را واخلم. شیرزمان نمبر پیدا مې کړه. دا د اوس به زنګ ورشي له خیر سره. دا د ورغی زنګ.
هلو، سلام علیکم پلار جانه.
وعلیکم سلام، خیرونه شیر زمان خانه زویه؟ څنګه؟
شکر دی پلار جانه، ته څنګه؟ مور می خدا
دی خدای فضل دی خیو. ته څنګه؟ صحت خود انشالله چه خدای
خیم. خیم پلار جانه، ریختیا دی فرزانه پختنی تو ورغلی یه کنه.
لگ مخکمه دی مور تا اویلی چی از دل با دی فرزانه لی دو تا ورشو خلا نیو ورغلی زویه.
خوگوره کنه پلار جانه، اگه دیره خدمتگار جلی ده پر دولو ی حق ده، باید وقت ورغلی بای.
تا دا تلیفون را که چیز ورسه رغگی که.
اوی دا چه بلا شیشه که خزه ای اسه ایلی لازن رانو موبایل واخسته لکه چه واز استازوی یا؟
شیر زمان از ویا اوری.
سلام مور جانه، او غاگ دی ابرم سنگه ای غاگ دی ولی دستی خراب ده خخو بایی.
وی غگ ندی جار شم زویه، څومره دی غگ را باندې خوه لگیده. روغ جوڑه یم زویه، اندیخ نمکوه.
شکر ده چه خیلی مور جانی. او ریختیا دی فرزانی پلاس میتا دی او چه سوغات دور ولیگه. تاسو خلان نیستی ورغلی؟
نه نیم ورغلی، نیم وزگار شوی زویه. خو خام خواب ورزو. او هو ریختیا زویه، دا فرزانه دی دیر پخلکی ناسته ده، حسینه چه خواخ شوی دیوی.
نه نه موری، دستی کم خبر نشته. اسی می یاد کنم
چه وکم زویا، لما سر خستاغم دی چه پا خیر سر دی کور ودان شی د خزی او د بچو خاون شی.
خانو کلمو چه وقت پیدا که یو زلوار شی بعد خونه ده.
سمه ده زویا، خام خاورزو.
خانو موری، خدای مو روغ و جوڑ لاره، زلک کار لارم، وارم چه زینا روخ پختنی دوار شم، نور مو پا لاس بارم.
خدای دی پا خیر سر جوڑ کی زویا، الله دی مل شه، پا خپل زن دیر دیر پام کوه زویا.
سامه ده مور جانه، پا مخه دی خشه.
چه یو یاله؟
لکه چه فرزانه پا منه ویشتله، فرزانه خو خشوی ده.
فرزانه؟ دا زمک فرزانه یادوی؟
هو هو، دا ده خوشحال خیلو ده کلی فرزانه یادو.
هو رکیا، ایمت خانه آغا شپی جانی، زکه چه کاری ور سره کرده ده، کنه ایمت خانه؟
هو ملک سر، ډاکټر فرزانه رښتیا هم یوه پاک لمنې او رښتینې نجلۍ ده. موږ سره خو ډېر ښه کړي دي، خدای دې خیر ورکړي.
والله زما دې هم ورته پام کو. دا خوشي غصې دې بې ځایه دي، تا ته لکه چې د دې کار انجام معلوم نه و.
ګوره کنه ملک صاحب، ما خو ستا په وینا خپل کور او لور خوشې کړل، اوس ملامت هم زه شوم.
ملامت خو یې زه نه وم خبر چې ته هېڅ خپل کور ته نه ځې.
هسې خو مې هم نه ده پرېښې ملک صاحب، چې هر څه زړه وغواړي یادې وکړي. ناموس مې ده، ښځه مې ده.
کېنه تر زنه، اوس دې ناموس شوه. هغه وخت دی چې پرېښوده او ترې لاړې، ناموس دې نه وه. بیا اوس خو هم داسې بد ځای ته نه ده تللي، د فرزانې دوی کره تللې ده. تا د عزت لپاره یې دا کار کړی دی، که نه د خپل پلار کره هم تللی شوه. ګورې که خپل پلار خبر کړی وای ستا چاره به یې هم کوله.
ګوره ملک صاحب، په مغزو مې اور بل دی، زړه مې غواړي چې همدا اوس ورپسې ورشم.
له ځان نه ماشوم مه جوړوه. ته چې ځوانه ښځه او وړه لور په کور کې یوازې پرېږدې نو دا به دې حال وي.
څه ووایم ملک صاحب، ستا خبره هم په ځای ده. که رښتیا درته ووایم، ما هم غلطي کړې ده.
آفرین، همداسې زر ځان خبره پوهوه.
خیر ویسی ملک صاحب، تا خو تل ما ته سمه لار راښودلې ده. که ته نه وای ما خو به لا نورې کارنامې کړې وای.
اوس یې پرېږده چې عمل ته اوسېږي. هر وخت چې د زړه ورشه او له پرزانۍ څخه د دې کې ګڼې مننه وکړه.
ملک صاحب رښتیا وای، یو ځل به ورشم ګوندې د لاسه شي.
هر څه به سم شي، اندېښنه مه کوه ورته. پلوشه هوښیاره ښځه ده، تا غوندې کم عقله نه ده، پوه شوې؟
خیر ویسی ملک صاحب، ښه زه به اوس نو یو ځل په دېقانان وګرځم، خپله دبدبه به ورښیم.
ورشه ورشه، خو پام کوه چې بې ځایه پټکې او غوسې ونه کړې، خپله دبدبه دې هم وساته.
کاش یو څوک پیدا شي چې د ملک صاحب د دېقانانو کور ته مې ورسې، د ستړیا به هم خلاص شو. آخر د ملک صاحب اصغر خان واکدار یم، څه وړوکی سړی خو نه یم، هغه م وسله ګنډه ګرځو.
سودا واخلی سودا په خوښه په رضا، په بیګو په وړیو د چرګو په هګیو، په ماتو ګډو لوکو په نغدو پیسو ګیو. الی سودا واخلی راځی.
اوهو، تا خو غونچه ګل اکا دی کنه. خدای دې راواله، بیخي په سم وخت کې راغلی.
چې دا احمد خان ولې په منځ لاره کې ولاړ دی؟ صبر چې ورشم او لږ سودا پرې خرڅه کړمه. آخر د ملک پاری ګارته غریب خو نه دی کنه.
غونچه ګل اکا ستړی مشي، سندره خو دې ما ته دومره خوند راکړه، زړه مې وایي چې ټوله سودا درنه واخلم.
خیر اوسې، اوس خو به یې خود اخلي. زه خو هغه پخوانی غریب بنجاره نه یم، اوس خو نو دا د غونچه ګل مغازه ده. دې مغازه کې هر څه پیدا کیږي.
رښتیا وایي غونچه ګل اکا، وایم د مور شیدې ریشه.
څنګه د لارې په منځ کې ولاړې؟ خیریت خو به وي؟
یاره که رښتیا درته ووایم، ته مې چې ولیدې نو ودرېدم. للم ما د ملک صاحب د دېقانانو پوښتنه مې کوله، لږ ستړی وم. ما وی که ته مې ورسې نو دعا به درته وکړم. ته راځه غونچه لږه ورښکاره کړم چې لږ وډار شي. دومره ستړی یم غونچه ګله چې دا تومانچه هم راباندې درنه ده.
دل سره خو تومانچه هم شته، څه پزاد خو پکې شته چې ما ته کوم کم جوړ نه کړې. اوس دا تومانچه به ملک صاحب ورکړې وي نو.
غونچه ګله، دا د ځان سره ته څه بنګېږي او څه وایې؟
اصل زان سره حساب کاو. زنو مخکې زما چې خلک مې د سودا پته مې.
صبر صبر لږ وار وکړه، اول به ما د ملک صاحب دېقانانو کور ته ورسې، او بیا چې چیرته ځې ځه لکه چې هېر دې شول.
دا څه وایې همت خانه؟ زه خو څه د لین زره نه چلوم، زه خپله دوکانداري کوم چې سودا خرڅه کړم.
اول ما ورسوه، بیا بیرته راشه کنه، زه خو دې څه بندي کوم نه. هلته
دا څه په جنجال واوښتم، اوس به دې مصیبت خان سره څه کوم؟
زه به دغلته په دې چوکۍ کښېنم. زه نو له خیره سره حرکت وکړه چې ناوخته نه شي. اوس به نو د احمد خان بدماشي وګورې. ته هم دلته ودرېږه.
ډېرې باټې مه وله احمد خانه، دومره تورزه نه منی ولاکه هېڅ وشي کولی.
اوس به وګورې د دې تومانچې په زور یې کوم. ته لږ صبر وکړه، تومانچه مې لږ ښکاره واچوم چې د ملک صاحب دېقان ته هم خپله دبدبه ور وښیم، چې نور زما او د ملک تابع اوسي.
خو دغسې وایه چې ته ملک صاحب د کوتک لپاره ساتلی، اوس نه هغه پخوانی د چرګو غل نه یې، اوس کوتک مار یې. کوتک مار
خوله دې سمه خوزه وکړه، نن خو دې دا خبره وکړله. بیا مې درنه داسې واورېدل چاره دې کوم، پوه شوې؟
وایم ورشه چې زه دا ستا بدماشي وګورم.
خیر دا دی ورغلم، اوس نه ګوره.
هو نو، ستا خو په غریبو خلکو زور رسېدلی دی.
همت خانه ځان لږ تریخ ونیسه. رښتیا چې د دې دېقانانو به څو بچیانې؟ خدای مې دې نه غلطي، درې زخمن خو یې زلمیانو، چې نور به څومره یې. د ملک صاحب دېقانه د باندې راوزه. دېقانه تا ته وایم زرشه.
لکه ماشوم چغې مه وهه همت خانه، دروازه وټکوه چې راووزي.
پرېږده چې له غږه مې وډار شي او پوه شي چې همت خان راغلی.
خپله پوهېږې نو.
دېقانه، و د پیاز او کچالو چوکیداره کونې
زرشه والکه، چې زه ډېر وخت نه لرم.
او بابا، ته څه وزیر یا رئیس چې وخت نه لري؟
خدای دې پوکه، مو خود نشو پوها ولا
تاسو لکه چې په سما نه پوهیږی ها صبر زمو چاره کوم
درغلو ودرېږه څه ورختا یې څوک یې
ودې کان راوزه که نه نو کور ته درپسې درځم
درځو درځو صبر
هو ماته مصیبت دا خو له زامنو سره درپسې راووت اوس به څه کوې
صبر ما دا تومانچه ووینی خپله به وډار شي
تومانچه دې لرې کوه هلکه اسې نه چې څوک ژوبل کې پي
نه بېغمه اوسه اسې ډاروم ولمې نه
بس ورځه پي زه به دې ننداره وکړم چې څومره زړور یې
بس کوه کوه ته دې خپل سیل کوه
هغه دې څلور کسان پسې را ووتل اوس به د همت خان د خولې خوان ور برابر کړي
دا تاسې چېرته ورک شوي یاست ه څومره غږونه مې درپسې وکړل
والکه همت خانه لږ نرم شه چې اوس به دې په وهلو والو اډکې در باد کړي
اوهو دغه یو سره خو بیلچه په لاس کې ده راځه چې لږ نرم شم که نه کار را خراب نه کړي ورونو سلامونه تاسو چېرته یاست وزما ملګرو زما خو مو په ډېرو چغو ستونه را وچ کړه
محترمو اوریدونکو هیله ده چې ډراما مو اوریدلې وي همت خان بد ګرځېده ځکه خو بد وپرځېده د دنیا له سترو نعمتونو بې برخې دی پشته کور کې بې کوره او پشته کورنۍ کې بې له کورنۍ نه ژوند کوي وایي چې بد ګرځې بد به پرځې تر بیا مو په لوی خدای سپارم
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
ماما لالای مکوا منه مې راکا زلالې شمر در خوره ولا کیرا نه واخلې
په څه خبره مو شور دی وړو
چنارګل کاکا ته د ملالۍ ته وګوره منه را ناغستې ده نه راکې
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده
چنارګل ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی ځکه خو تل مریض وي کله ناولې وبس کې کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي اوس زه دې مردار مڼه خوري ته دې مڼې ته وګوره
وی دا خو په رښتیا چې ډیره ناولې ده شمسه ملالۍ ښه وایي دا مڼه خو د خوړلو نه ده
چنارګل کاکا د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري یوازې زه خو نه یم
اوهو د کلي ماشومان به څوک پوکي یو او دوه خو نه دي که پوه نه شي ټول به ناروغه شي
دا خو اسانه کار دی د هیلو وړانګ ډرامه دی واوري ټول به پوه شي
واوا څه ښه پخه خبره دی وکړه رښتیا چې هوښیاره ملالۍ که د هیلو وړانګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو د نن ورځې میلمنه مو یو د افغان ډاکټر د چیل دولسی زره حصے په بریتانیا کې اوسي اوس د یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي ډاکټر محبوب افغان ته شراغلاست وایم
تاسو ډاکټر ایاس زموږ اوریدونکو ته په افغانستان کې به شاید جالب بدوي چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي ورس څنګه پیلوی
اوس دغه د خپل د روختون کار سم ده کم کړای مې ده یعنی 50% ده نو په هفته کې درې ورځې زم کار ته پات درې یا څلور ورځې په کور کې ما نو سه په کوم ورځ کار ته زمانو 5 نیمه بجې زبایت راجګه سما او بدلغه د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خو نه دي اوس ماشاءالله لویان دي خو د هغو لپاره ناشته تیار کړم او بیا د هغوی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز تیار کړم چې کوم دی سنټر ته ځي او بدلغه خپل ځان چمتو کړم د کار لپاره روانه سم. نو تقریبا و بجې باید زه له کوره ووزم. په دې زموږ روغتون یو ساعت یا یو ساعت و پنځلس دقیقې ما له کوره فاصله لري.
د لندن د روغتون شرایط څنګه دي؟ هغه روغتون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط یې خو اوس خو موږ تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو. نو د لندن په روغتون په شرایطو باندې زه یو څه عادت شوم. شرایط یې ماته ډېر په زړه پورې دي، یعنی داسې دي چې زه د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضي یم. په دې حساب چې همکاران ټول ما پېژني، زه همکاران پېژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو، لکه سې کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده، هغې سره ما څه رقم برخورده، هغې سره زه یعنی سې په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم. هر لازه هر قدم سې اخلم، هر لاس شروعمه، هغوی ته زه یو شی ور زده کومه، او سې کوم له ما نه تجربه زیات لري زه هغو نه هر عمل کې زه هغو نه یو شی زده کوم. او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو، په هماغه وخت کې موږ یو له بل نه زده کوو هم. څوک تجربه ډیره لري، څوک کم لري، څوک پوهه ډیره لري، څوک کم لري، خو یو له بل نه ټول ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روغتون کې ږدو، موږ د زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته تینه راسو.
دا ډیره مهمه ده چې یو بل سره منئ. په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي، زیاته تجربه لري، یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده.
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده، بلکې یو لکه مسیر یا سي کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالي دي لدې سي اکثر سي ترمایم رتبه جګه ده، ترمایم تجربه زیاته ده. خو کله سي یو مریض په اسه کې تصمیم نیسي مانه پوښتنه کوي سي زه داسې فکر کوم یا تر سره راضي کته کوم بل څه فکر کوي یا ته غواړې چې کوم بل څه به د دې مریض په ګټه وي. بیا چې زه خپل نظر ورته وایم هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه یې زیاته یا رتبه یې جګه یې تر ما نه پوهه یې زیاته وي، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم. او همدارنګه د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه یي او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یي، هغه ما ته مستقیما ویلی سي. هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم، او هغه په دې مطمئنه دي سي زه خوشحاله کیږم سي زه د هغې خبره واورم، یا کیدی سي سي هغې یو کوم نوې څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زه نه یم خبره، نو څه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم، یا که ووم نه منم سوچ به پې کوم او ځان به پې پیوم.
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټره یاست؟
د نه مخکې سې هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبې لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو. یو ډاکټر د کار یو برخه ده سی پیغه کې، یعنی زه خپل ترزان کسیرانو ډاکټرانو ته باید د دې توان ولرم سی هغوی ته زه زده کړه وکړم، او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سی ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سی ته خپلو شاګردانو ته یا کسیرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروری برخه ده ما د کار سي زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم، په څېړنه کې زه غواړم سي برخه واخلم کنه، که زه وانخلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سي په هماغه روغتون کې ترسره کیږي باید موږ ډیر مثبت رول ولرو، او په ډیر مینه والا قصره باید په غسړنه کې کار وکړو او رمخه بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سي سکلم کته کزه خپل یو بل همکار وګورم سي هغه لمانه مشرم ده کې د سې د روختون رئیس مې خو د صحت له نقطې نظر را د کوم بل نقطې نظر د کار کولو مساعد نه ده نو زه باید هغه ودروم سی مریض سره په تماس کې نه سي یا مریض په اسې کومه فیصله
مخې تر دې چې ستاسو د اوسني کار په اړه نوري پوښتنې وکم چې د دې ځای شرایط څنګه دي که راشو ستاسو لومړنۍ زده کړو ته لومړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي
لومړنۍ زده کړې ټوله کندوز دی انجنو پلیس کې تر دولسم صنف پورې او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالت کانکور امتحان مور کولو بیا په هغه کې کڅم چې کله سبا یا بل ورځ ما د کانکور امتحان خپل پلار مرحوم پلار خبر کو چې دا د انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده هغه ټول سي انجینری خو د شزو لپاره دومره مناسب رشته نه ده مال نو زه چه انتخاب کوم اول وای طب انتخاب کوم بس دغه په غوښتنه ما طب اول انتخاب کو دوم انتخاب مم طب له کدرې مم طب له کوم د درې انتخاب او هغه درلوده ما درې سره طب ولیکل
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري
تاریخ خو ډیر دی خو دغه د کانکور د امتحان یو واقع په درته وایم د کانکور امتحان د انجنو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیخان لیسه کې یو لیسه سکندس په شار کې و او هغه شیخان لیسې چې تر نورو لیسو غټو او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټول نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستل ول هغه د جدې میاست وه سار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې مغه واوره د چوکۍ نه او میزو نه لرې کړه او موږ پرې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو
جالبه په دې به شاید و چې اس هم په امتحان کې د چا یخ کیږي چې واورم وینو یخ په مشاهده ډیر کیدو
او شاید تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي او د اشیان نول نو صنفونه خپل ډیر ساړه ول
د امتحان په نتیجه کې تاسو تب انتخاب کړی وو او تب ته بریالي سوی بیا د کابل تب ته لاړې هغه مو تر پایه ولوست
دیر لسوه شپا پینزو سم که مقابل تب تراغلو بیا دو کالا و روز ده سکل ده ده شروعی یرغل شروع سو خلکو هجرت شروع کو مخصوصا ده کل روسی اسکرو سه اشغال نو روز ده یو تیداد افغانان گواندی ملکونو ته هجرتو کو نو پویغو که زهم پیشتورده یا پاکستان ته مچاتو کور اخلم
یعنی تاسو له کابل لاړې پېښور ته بیا په پېښور کې مو ته دوام ورکو
نه د له خاطر سیمه د هیڅ هغه ګوندونو سیاله ته په رسمیت پیژندل سي ول دغه ګوندونو هغه من نه درلودو شمولیت یا دغه کارت من نه درلودو نو ما په تپ ته داخلي دو کې ډېر زیاتې سنځو سره مخامخ سومه او سی بیا کله دوم کال سی بی آئی ز ما درخواست ولی جو بی آئی ز لاهور تا ولی جلم نو لاهور که بیا هم دا خبر و سی دی گندونو کارتی گوشتلو سی آغا ما سر نو سی پو هند ایس گند که ما آغا ندرلو دو غری توب ندرلو دو بیا آلت ما یو دو کشمیری ملگری پیدا کری پا لاهور که سی دیغی پلار وزیر دی صحتو پا کشمیر که بیا راغی دی وزیر د تعلیم لاهور کې لاغه سره خبره وکړه او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو او هغه بعد له دې سیمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درېمه صنف امتحانونه یې واخیستل. بعد له هغې بیا ماته دا سیټ راکړو.
په کوم پوهنتون کې د لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون او استادانې ټوله ښځې وي.
دغه طب پوهنځي کې چې تاسې درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل؟ علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وایي او دلته بیلې درس وایي،
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو، خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډېرو. یعنی ما کابل پوهنتون کې باید زیات سبق ویلی وای چې زه په ښه نمره بریالی شوی وای، خو لاهور کې ماته ډېر زیات ضرورت نه و. ما مشکل انګلیسي وه، خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه، نه یوازې سبق ما اول ځل، خو په ښه نمرو مې بیا بریالی شوم، خلاص مې کړو. او افغانانو چې په لاهور ته ویلو یو تعداد او هغه د سنه د ست دوی ملامتومه هغه د زه بله خاطر اعتدادو سه دوه چانس کې یا درې چانس کې کامیابېدل، خو بیا هم د هغوی دغه
تاسو ویل چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډېر وایو، دلیل یې څه و؟
فکر کوم چې دلته لکه دوی سوای سي کمپټیشن یا رقابت زیات و، دوی یعنی د خطر ستش او ست په شو نومرو بریالی سي، نو ته باید زحمت ډېر زیات وباسې. کابل کې ما ځکه فکر کوم چې سټنډرډ شته سي، هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو، د هغه معیار دومره شو سي شاگردان سے یعنی دے شیست تعداد خواندن او با هغه کې دلیا چې ډیر علاقه درلودل کوم لذکری سره هغه به کامیاب دی. خو پاکستان کې یو بل سیستم و سه دی، هغه هر منطقه یو تعداد سیټونه درلودل سی باید راسي او دوی دې سیټ په حساب راتلل سه په هغه کې زرونه د سدوی هغه تکړه شاگرد واخلي سی، کوم شاگرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیت اوم اغا بی اخستل شاگر تکره او کنو، نو اغا سی کلا به تب تراتو بیانو مجبوره او سی زیار یا زامت دیرو باسی.
کلا چه لب تب فارغ شوی نمرانه کارمو چی ری پیل کرده؟
یعنی فارغ تحصیل سوم اله پنجاب نه، بیار اغلا مردان که ماستاز او کو شپک نیسی می پیشور که او کو، او بعد لږه مې بیا په کار شروع نه کو، بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم، او هغه ماته ډېر قیمته تمام سو. په دې سي یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سي د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاره کې ما تقریبا 250,000 پاکستانی روپۍ ما فیس ورکو، او یو کال ما کار نسوی کولای سه ریزیدنشل کار ورته وایي سی حالت باید پروختون کې کار نو کو. سلسه ما په دې برخه کې د شته د ناروغي په برخه کې زلج نور معلومات پیدا کما، یا په هم زیاته سی او تجربه می زیاته سی، او بعد لغه بیا ما افغان سرجیکل روغتون او یعنی د خاصی ورکر سیزال ته کار شروع کما، خو اغاول پشتنه داوه سی تاس باید له دو دری کسانو نمونه واخصل سی دغو گندونو له رهبرانو نه لیونه تاسو ماته خط راوړئ، مال زه هغه نسم راوړئ که هغوی دا تصدیق کړي چې زه مسلمانه یم، د هغو تصدیق چا کړی ده چې هغه مسلمان دی. زه بېرته ځینې راووتم، خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه، خو هغې هلته کار کولو، بیا هغې وویل وایي زه تا هغه ته ضرورت نشته، ته راسه موږ سره کار وکړو. بیا مې هلته کار شروع کړو، او په ځم کې مې خپل شخصي کلینک خلاص کړو په پېښور صدر کې.
بم څو کلال ته کار وکړو په پیښور کې؟
درې نوی نتر نن نوی پوری سه کار وکړو، نن نه سو نن نوی.
ولې لندن ته ولاړې؟
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه و کړی، فکر به مې نه و کړی چې لندن ته ولاړه سم. زه په خپل کلینک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په 1990 کې ما واده وسو او بیا 1990 کې ما زور پیدا سو. سوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و، د زړه تکلیف درلود او سه باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومان اوس تر یو کلنۍ نه وړکی یا کوچنی د زړه جراح نه درلودو نه و. بعد له هغه بیا زما خاوند دا تصمیم ونیو چې راسو انګلستان ته او دلته امتحانونه مو ورکړو، او ما د زوی د زړه د عملیات تعقیب سو. د زړه ډاکټر هغه هر شپږ میاشتې بعد کتلو او معایناتو دا شیانې کول، هغه موټر د سمه توګه اوسي او خلاصې او بعد له هغه به بیا ګوري. شپږ میاشتې ما کار پرېښودو. په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږ میاشتو کې ما دومره وکولی شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې اوسم، هم د تخصص امتحان لپاره مې آمادګي ونیوله.
تاسو د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول،
له دې ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډېره زیاته غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده، د کور چارې له یوې خوا ماشومان مې ول دواړه وړبل، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود، ما زوی اوس هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې که راته ووایس چې اوس څه وایي څه کوي؟
لور مې ماشاءالله ښه وه. یو خو په هغه کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري ایستله، او بل دا داسې خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې، د دې باوجود چې سمې له نږدې نه دي لیدلی. یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې، چې دا اوه کله به بعد هغې کابل لیدلی نه ده، خو چې څومره اورېدلی دي او څومره یې اوري بیا ډېر زیات هغه لري مینه لري.
اوس څه وایي؟
دا طب وایي او امپیریل کې وایي چې په لندن کې ده، امپیریل پوهنتون د دنیا په ډېرو ښو اوچتو او معتبرو پوهنتونو کې حسابېږي. طب وایي اوس شاشې ماشاءالله پنځم کال ده، ځم کې دا یو څه دا د خیریه مؤسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي، چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دیخوا کوي، یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې، چې د ښځو د تعلیم ده او د صحي اوبو ورکول دي، د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول دي مریضانو ته، یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چاریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 40 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو، هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوې تیوري پکې مطرح کیږي او نوې څېړنې پکې کیږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک ووایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې چې کار ته ځو، دا پوښتنه کوي چې تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا چې زه ولې خپلو ډاکټرانو ته نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کما او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولجم. اوس فلحال دا کله سې مورا پانتون او هغه یو مډیکل یو کمپلیکس دی لکه له ښوونځي نه شروع سوی ده تر پانتونه پورې. په هغې کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا څو کاله او دا اوس خو بند شو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو او دلته په لندن کې چې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا چې ما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا داسې کوم ډاکټران چې غواړي چې تخصص واخلي نړیوال تخصص یا بین المللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دې ځکې کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم، ورلیږم چې هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه چې د اوسني ډاکټرانو سره چې تقریبا له 500 نه زیات متخصصین دي په کابل کې، یو څه چې هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوم یا موضوع باندې بحث کوم یا د دوی ستونزو اورم، مسلسل دوی ته دا وایم چې تر لیکچر دا داسې تاسو ما ته خپل ستونزې وایسي چې زه یې درسره حل کړم او زه د نوې څېړنو کې پیدا کړم چې کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه چې موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه سي دي دا په دننه افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو، او نن سبا د پاسپورټ او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو ته نو بیا ما د دې ځکه دغه مسؤلینو سره وایي یا با صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دې ځکه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکوي، زه هغوی سره مې تماس نیولی هلې ځلې کوم چې که دا امکان ولري چې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي نو دوی دا ستونزه به کمه شي.
تاسې د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کوو، یو موده تاسې اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولې لاړی؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سکله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و، موږ د ایمان خسرګنۍ په فامیل کې سي د کوچنیان سي که بهر له ملک نه لوی سي نو دوی کېدای سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر و. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سي ته به دا ستونزې ما سي تیرې کړي دي، یعنی کېدای سي نورو ښځو باندې هم داسې تیر سوي دي. له شروع نه همدا خبره و سي ته به دلته خپل مسلک نه پرمخ بیایي، په مسلک کې به پرمختګ دلته نه کوي، که به کوي بېرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولاړمه کویت که التګ نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث، بیا مې یو دوه کاله هلته تیر کړل، زه له خپله کاره راضي وم. خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکې محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کړو، د دوی لپاره مشکل دا و سي که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده، خو په انګلستان کې داسې نه وو. که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادي میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان وه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لانډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.